سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د چین روسیا او د بریکس سازمان د نورغړی ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، انجونو او د دغې بعد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همداراز په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفهیي بشري مرستو پر وړاندې کولو هم ټینګار شوی دی. د بریکس سمه غونډه چې د اکتوبر په 20مه د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې پیل شوې، تر نن د اکتوبر 23مه پورې د پام کوي او په هغه کې د شپږ ډیر سوې ودونه او شپږ نړیوالو سازمانونو پلاوی ګډون لري. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي چاودنه غندلې ده. خغلی کرزی نن په اکسپانه کې دا پیخه یو روسي پیخه بللې ده. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپخین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په غړګونه کې وشوه، دوه کسان وژل شوي دي او لکتر لګي ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شوي دي. په خواله رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله حنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو او د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. په پاکستان کې سږ کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت ته رسیدلې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې تازه پیښه د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې ده. دا په روانونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو څلوېښت پیښې ثبت شوې چې شل په بلوچستان، دولس په سند، شپږ په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پورې تړاو لري. ترکیه د انقری د فضایی صنعت په شرکت کې د مرګونی برید په خبرګون کې په عراق کې او سوریه کې د کردستان د کارګرانو ګوند کې هدفونه بمبار کړی دي. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې اعلان کړی چې ځواکونه په عراق او سوریه کې د کردستان د وسلوالې ډلې پی کی په هدفونو باندې په بریدونه کړی دي. ترکیه وایي چې پی کی د انقری په برید کې لاسرلو چې په پایله کې 15 تنه وژل شو دي او لکتر لګه 22 تنه نور ټپیان دي. د لوبولو ټګر بیا د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډله به سبا د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو په دوه منو نیمه پایلو کې د الف لوبډله سره مخامخ شي. د دې جام لومړی نیمه پایلو به سبا جمعه د کابل په وخت ماسپخین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډله ترمنځ پیل شي. د افغانستان او هند الف لوبډله مسابقه به د کابل د مخام په شپږ بجو وي. دواړه سیالۍ د متحده عرب امارات په المارا لوبغالي کې ترسره کیږي. د اسرائیل د پاوزون وای چې د ایران د سپای پازاران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شو دي چې د اسبلا سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پلوټ الوتکو په بریدو کې مرسته وکړي. تنیل حګری زیاته کړې چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پازاران دغه افسران په چې له اسبلا پر اکړي او ډرون بریدو کې مرسته کوي. ساري نموړي تیر شپه د العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ایران لبنان ته د ځوکونو تجهیزات په لګولو سره غوړي له اسبلا ډلې سره مرسته وکړي. ورسته خبر رامده چې پینټاګون اعلان کړی چې د امریکا د فوزي لوټ اس نه خپل اسرائیلي ساری تویل چې واشنگتن د لبنان د پاسپورت وکونو د بریټ پړه اندېښنه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د خبرونه زمونږ د خبرونه ډیره برخه د نورباس خبرونه ته ځنګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به کاناډا ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون کې ریچارډ بنر پر سفر خبرې وشي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخکړ راګرځو خپل خبرونه ته. د روسیې او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو د طالبانو غوښتنې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیزونه لري کړې. د روسیې په کازان کې د بریکس سرمشري زنن دریمه ورسته ورسته په ګډې لمه کې د خلکو بنسټیزو حقوقو ته د رانوي پر اهمیتنګ شو د غشان په سولې زتوګي د افغانستان د مسلو حل غوښتنه کړې ده. نور جزئیات پراپورک.
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلانې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بېځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غراس پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سي فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې، ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځ یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدي چې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر راتګ له زده کړو پاتې شوه، ازادي راډیو ته وویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي،
هیڅ ګونه تعبیز او محدودیت تضمین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نه اویې مناسبت کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حق بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامې کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ دېرش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاګاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران د افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نو موږ تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنکړي چې حزب الله چې په تیر یو میاشت کې درانه گزارونه خوړلې خپل کنټرول او قومانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راس وویل چې د دوی پوس په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیری د قومانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نو موري ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پایل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1990 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو برید منه کوي.
نور بس دی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سها ک د نور بس دی او نيز خبرونه کې تاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانیو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي. او په دې موضوع به بس وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې ایا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غې نا کوسیږي. په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وخی خپل نظر لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 202 22 12 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00 202 22 12 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وکړئ. د خبرونه په سر کې مخکې دې نه چې باس ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برتره وګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ پینټ په کاناډا د وی اونې سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشت مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خزو خبرلنو او د ځوانانو په اړه خبري زیاتی وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خزو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي د خزو د کارونو ډیرو مشکلات ته پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي. خبريالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلا وطنې کې لري تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کړي شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نشتی ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګری ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغه افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکار کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې پر راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبري وکړي.
بیا هم خبرونه ته خرغ لی راپور مو واورید. په راپور کې د دې غونډې پاک لړیر معلومات وو وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغان ژورنالیست او د خزو د چارو فعال هيله شمس را سره په خبرونه کې ده او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره د خبرونه کې دوی دواړو سره به بس شروع کو. هيله جانې او میلمنه میل تاسو دواړو ته خبرونه ته خرغ لاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلی میرمنه میل ل تاسو به پیل کما دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د خزو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه
کوم لوی تاسو سلامونه قدر منو بیل منو ته وګورئونکو ته دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري ځکه کله هر ځای نه اواز پورته کیږي په دې اړوند او دغه دایا جاری تاسل کیږي د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغه چې د هغوی اواز لوړ دی هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي هغه بنیادونه چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده د هغوی په غوږونو ورسوي. دا غټ باید هیڅکله خاموش نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی با خبروي هغوی سره دا مسله شریکوي د هغوی نظریات اخلي هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان پری چا خبره په شریان شریانی بلد دی په کلتوري لحاظ په اقتصادي لحاظ په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارې لپاره حتمن وړاندیزونه لري، حتمن زړه یې درد کوي ځکه د ښې ورځې نه وي څوک پر رضا د ملکه دی ځي، نو دوی د ښې ورځې نه نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې ده چې دا حالات بلاخره دوی ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي، هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کله هم دې اغېزه کېدای نه شي. هغه آوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي، او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا د بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوي دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوی پروان صادرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي، دا څومره سخته ده. دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژنې. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زموږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم، چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هېواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زما غوړې خبرونه ته ښه راغلې. دا راته وایي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو غږ په دغه سی غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې د ننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د تاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا دي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي، او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ او تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دې په مشکلات باندې خبرې وشي، د دې هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګ د دې د دې خزو هغه خزو چې هغه مثلا د زیات غمونه غاللی دي، هغه د بیلابیلو مشکلات سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. ګورې خود ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، خزو ته د بیرون تک هماغه چې دي وایي نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، ښایي ښځه ښځه باید څه شی وکړي، ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې یعنې ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنې هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي. نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې، او اوس وخت کې چې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګورې په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي هغه سره مونږه د خبرونه د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ورسره وکړې، او دغه یو تن له هغه میرمنو نه چې په همدې غونډه کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقوقو او د خزو د حقونو په تړاو غږیدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي، وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ بیرته راګرځو باسته.
ښاغلی بینټ له خپل ملګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري، همدا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې، او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري، او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
میرمن کډوخیل کداره ته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له دې سفر نه څه وا، او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې څو پوښتنې درلودلې چې افغان میرمنې کولای شي د میرمنو په برخه کې دا چې نارینه سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم، اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام زموږ لپاره زموږ پیغام شی دي، او دغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بینټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې، معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي، نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د ګزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بینټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنې یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چېرته چې طالبان ډېر قوی حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي، نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورمال ده. نو په همدې باندې زه تر تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی را طول که ترسو پوری یا مکمل راپور یا گزارش وسی.
د میرمن کډو خیل نمو د غونډې پاک له پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډو خیل خبري اوریدلې د غونډې پاک لاغې یو څلند معلومات مونږ ته راکړي وو چې د غونډه په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چالتہ راټول شوی وو غوښتنې سوي نو د خلکو یا د افغانان چالتہ راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سونز راوڅیړي او د دوی سونز په افغانستان کې څه دی په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغان میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقو راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کې چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدل نو تاسو څه فکر کوئ آیا دا ستونزه به حل شي د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا سره چې په غونډو ځین نه ویم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره آوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافق یم چې ریچارډ بینز دا هغه ځایونه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی. دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی، په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر ډېر دردونکي حالت رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري، په انسانان فشار دی، همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسېدلی دي. او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسېدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی، دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي، دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسېدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی. او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي، د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی ټول حاضران ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي، همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هغه هم په چوه سره کېناستلی. هغه خو ومري نو بس وایي غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځایو کې او په اداراتو کې خو دوی زیتدای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچۍ واني وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي، هغه کې هم کراچۍ دانې اخلي بې اعلان کوي، هغه به اوزي ته وړي،
هغه ورځ د یو بد حالت چیز ما وایې کدی ټکسی چلایې په ټکسی باندې څه حال اچولې دي چې دیږي مرګ ته رسولې دي کله هغه ریکشا یې چلوي ریکشاوي قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څو روپۍ وګټي او وچه ډوډۍ کور ته وي. دا څه رقم حالت دی؟ دا دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي، په کورنۍ باندې، په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې، په مېرمنو باندې، په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې، په دې وطن باندې، په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کښېني د خوشحالۍ خبره به روانه اوري، هر چا سره چې کښېني هغه به داسې دې حالت کښې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنې دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې، دا باید ټول اسایګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده، که دوی وغواړي دا کولی شي، او که اس یم وي که دوی اټکل هم وکړي نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولي، یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو، نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي؟ هغه خو د بل کور دی. وا بابا، هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي، والدین مور و پلار چې اولاد یې تعلیم ولري، پوهه ولري، او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي، ژوند کې ستونزې نه وي، هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي. ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوهه او ناپوه سره برابر نه وي، نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي، بیا هغه قبیلې باسواده کوي، هغه نسلونه باسواده کولی شي. خو ته ولې داسې وایې چې دا د بل کور ده؟ بل کور کې که نارام وي، آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي؟ تاوان چې کېږي، یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري، دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي. دا په جهالت کې لوی نه شي، دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم، دا د ستونزې سره مخ نه شي. ځکه مور احساس دومره دی، د مور، د پلار، د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څه ارام دی، هغه په کورونو کښې دي ناست دي، مکتب یې چا ایستلی دی.
مننه میرمنه میل، ډېره زیاته
ناوړه اغېزه کوي.
ډیره زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپله په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
چونکې دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري چې دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. دغه هفته کې 20 میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دې پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټوله یې کوم خدمات، کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او که شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ هغه کې راکم کړي، د دې کچه، د دې د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو یو بامسؤلیته جوابوي حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دې ته بیا را وګرځو. میرمنه مې بیا به را وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د دې لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووځي. په دې به بیا وغږیږو. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون به هغوی نوی قانون خپل اعلان کړ او راستر بلې د نوې نوې قوانین دوی را باسي پغې کې بندیزونه لګوي څو ورځې مخکې پر رسنۍ بندیز ولګو په مختلفو ولایتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته په وسنی اثر کې په دا وس وخت کې د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي څومره به دا نتیجه ورکړي آیا خلک به دا ومني آیا دا به عملی شي په افغانستان کې دننه په دې اکلاڅه تفسیری دي آیا دغه قوانین به تطبیق شي تاسو څه فکر کوئ
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات مونږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډیریږي کوم وخت نه چې دوی طالبان تراغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله مسویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي خو وروسته ویلې چې نه تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه ټولنه دا مضمون باید داسې وي او ټول مضمونونه باید اسلامي وي په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل مګر دې هغه څه بهانې لټولې بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي په حجاب باندې پوهېږي خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې نو کچیر موږ د دې محدودیتونو تزیر شو ورس ورس دې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې یو ډول محدودیتونه وځ کیږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي مثلا اوس وخت کې خزه چې ټکنالوژي څنګه پرمختګ کړی جهان څنګه پرمختګ کړی مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي ولې خپل غږ پورته نه کړي او دلته راځي مثلا دوی په قرات کې هم که تلاوت هم دي کوي باید د ښځې غږ څوګوانوري نو ښځه خی کیسه وکړي که ښځې غږ څوګوانوري ښځه وظیفه ونه کړي ښه دا ښځه کیسه وخوري دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره موږ د ګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې هر هر خر څه ول هغه باندې بند کړل یو څه اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوها او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنی امکانات چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځو داسې کار کوي چې سبا ورځ داسې کار کوي بوی یو قوانین خپل خوځه کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي آیا کور کې کتیرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي خدا محرم به ول چا سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه یو به وادونه کوي چې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګورې صبر، تاسو د حجاب خبره وکړه. حجاب خبره، موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېښ څخوی هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې صبر د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه چې کله پوهېږي چې خال زه خو چې غږ پورته کوم، که په تلاوت کې هم کوم، دا خو کوم خراب کار نه ده، دا خو کوم غلط کار نه ده. کله دې بیا عیسه چې ده هغه نارینه ته درس ورکوه، خپله استاده وه. نو ګورې که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه. هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځې تجارت پیشه شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلي دي، په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو، او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی، او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
ډېره زیاته مننه هیله جانې. مننه هیله جانې. په خپرونه کې یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو، بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو. له هغه تعالی مده هلمند ولایت ته خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو باید خبرونه موضوع اخیستی. په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنې کړې دي، وغوی نه د ستونزو پوښتنه کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ځای د رسنۍ د طریقه دا یې خبر سولو د وسته پر نو خبر شي. خورجانې خبره ده چې دا کوم د خارجي استاد چې تللې د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان د پاره. خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه زار باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله به شیطانت خورجانې چې کوم کم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکرونه زار باندې هغه دلته داخل خل افغانستان ته باید راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، د خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات دلته خپل سره حل او فصل کې. او دا چې یو خارجي استاد یې د افغانستان د شوز نمائندګي کې، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کې، دا بس ما په فکر به دا کل تخلیل خبرې زکه هغه د
افغانستان اتل سه په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي، وغوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپه بیرون کې کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور، مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې. نو تاسو وايي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ حالته په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای. نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي، سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم خورجانې. دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پته کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجان درنه حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولې او د ذکر موضوع چې د خورجان هغه مزم غشتنه ځنه کړی دی واځه خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړی غشتنه مزم کړی د خورجان د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی د ذکر لوري ذکر باید چې موږ خوند وکړو چې نه دا ترانت ضرورت لرو خو خبره ده چې د خارجان خورجان زما په فکر زما غم څه ولا کاخې چې لکه اخته کوم زده
نو اتل صاحب درې کال تیر شو درې کال تاسو تک مو ښکارې چې پنجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی آیا دغه یو د عمر ځای نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي دغه درې کال د عمر ځای کیږي دا برته څنګه دوی دغه خلابه څنګه دوی پوره کوي او بلدا چې تنا کښ په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولای و د دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه بند کړي دي رسنۍ بند کړي دي تصویر یې بند کړي تنا غاک ته اجازه ورکړي ده دا هغه څه دي چې واقعیت لري او د سینا د چې دروغي یا غي نو ورستر بل په افغانانو بندیزونه زیاتېږي دا بندیزونه تنا په خزونه دي وس په سړیوم دي ک تاسو باندې نه نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي مونږ سره پاړی کوي خپل ستونزې وای نو دغه یو بشری ناورین نه په افغانستان کې آیا خلکو باندې ورستر بلې د ژوند غړې نه راتنګي دوی
خورجان خبره ده چې دا تاسو ډیر ښه خبره وکړه خبره ده چې خورجان چې موږ وایي چې کم بندیزونه په خوند باندې دی واقعا هغه یو درې کال خو تاسو کې خورجان زما په فکر درې د کې چې موږ خوند د ذکر څخه پاتېږي دا د افغانستان مثال په شاته پر د پرمختګ ته نه دی شاته چې خورجان دا موږ د ستونزې موږ په سترګو وینم موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کال وسوله د مکتبو د مینات ته ولې نه برابر وي درې د کې چې موږ خوند مثال د خبر د لوړ ذکر څخه پاتېږي دا موږ تاوان دی موږ د ملک په ځان دی خو خبره ده چې د خورجان د سیباد عالم ولاکه دی لکه داخلو چې د سیباد عالم جوړ کړی چې مثال د خبرې څخه بندیزونه دي هغه هغه تلویزیون باندې خلکان موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولې دي چې مثال د خبري بس خبرونه به جوړول چې هغه د افغانستان د کلتور او د انانات سره مثال په تکار کې په ذات کې خلک ډیر افارول حکومت خورجان هغه په دې تلویزیونونو بندیز لګولې دي و زاستس رسمي د خورجان موږ په ډیر په خاصنې چې زاستس رسمي په افغانستان کې بد سوي ده دلته موږ خبرونه مثال د خبري او د رقم رقم خبرونه نه اوري دي دولت خدمات تاسو تخنیکام کارانو تاسو جرنالستانو کړی دي د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجان کړی چې د ازادي راډیو نه شرط لکه په خاصه په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دا چې فعالیت مثال د خبري وساتي زمينه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خورجان هغه فروغ تلویزیونان لګولې چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونه د جوړول چې د افغانستان د کلتور او د انانات سره په تضاد په ټکر کې هغه کده هغه طالبان حکومت کې بل حکومت خورجان یو ملک خپل په دغه کې نه پریلی چې د تلویزیونو
مننه تل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وای دغه باندې هم وس بندیز لګیدلای دی په تاسو کرا پورونه یا خبرونه ووینی په ډیری ولایتو کې وس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وای یا آلته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګیدلای دی نو تاسو نه ډیر مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وک وس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دا بم را واخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وای لکم زی مړی کنی ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د اله ولایت نه میاړی کنی
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع ک تاسو اوریدلې او په دې تړاو ک تاسو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند موضوع دا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټول وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کیږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یپلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې
د سوزو زامن شیدانی ژ شژ شیدانی ژ د سوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د پښو ورته ناست هغه سوز نه دي د هغه بشار نه دي د هغه حقوق نه دي هغه موږ یې ولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوټ وړاندې کړل دلته افغانستان کې موږ وینو سوز شهرونو کې ګرځي سوز مدارس ورته پاله دي سوز نور دا شانې دې څه ورته پاله دي خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا دا نړیوال
معتصم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاده کما دا نور هیڅ دا نور هر څه کله پامه وغورځو د غنجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمېر نجونې به نه کوي چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کیږي په دې نه پوهیږو لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزی هنر فرض نه دي دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري یا دا ډیره عادي خبره تاسو ته ښکاري
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه ډیر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله خپل په قران کې وايي وکړه په بیوت کې وای تا چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ما ته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریات وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله ایله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیو هغې دې
موتسم صاحب مننه لدی چې زنګ موخه ډیره زیاته مننه لګډون نامو په افغانستان کې په د تیرو شلو کلونو کې ګڼ شپیرنجونې د تبل په انځای نه فارغ شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټرانې درلودل چې وسو بهرني هوادونو ته راوتی دي متاسفانه ډیره مننه چې باس کمر سره ګډون وک وسه مو ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن امیل تاسو دا وریدونکو خبرې واوریدې د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلاند یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره د دشمني او د ښځو سره تقابل لري دي دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوندې ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او دا کټ نه سترګې پټې نه کوي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحاب دهي ورسره نه شي کولی نه نه پورې خو دوی کو دی نه وروسته که دوی یو اصحاب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفت یې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته وکړي
مننه میرمن امیل د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې ک په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو مڅویل لري له بهراني ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو ک څه غوښتنه لري په لنډ ټکو یو وړاندې کوي چې خبرونه ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلی دی
نه همدارنګه دا چې خاغلی من هم ډېر یو خبر ته اشاره وکړه دا چې زموږ اوریدونکي ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه اوس پسې ښه خبر ته اشاره ونه کړه په هغه حالت باندې چې د ښځې قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دا ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېر زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل، میرمن هیله شمس، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له صفو نه نور بس د خبرونه اوریدله. وړاندې نور خبرونه هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مل شه.